قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په مزار شریف ښار کې د بیګانۍ چاودنې پړه د افغانستان د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ومنله. د ډلې پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا کړي چې د مزار شریف په خالد بن ولید ښارګوټي کې د طالبانو پر یوه پوسته بمي حمله وکړه چې په نتیجه کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو او ځینو محلي رسنیو هم د تیر ماښام په شاوخوا اوو بجو د خالد بن ولید په ښارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پوستې څخه د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د اغیزمنو اقداماتو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د پوهنې په برخه کې له یو شمیر فعالو میرمنو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو پر اړتیا خبرې ورسره کړي. پخواني ولسمشر د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د هیواد د پرمختګ لپاره یوه حیاتي موضوع بللې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي وایي نن به ولس میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. افغانستان بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په اویا افغانۍ تبادله کېده، پرون د یوه امریکایي ډالر بیه شپږ اویا افغانیو ته لوړه شوه. د ایران په آزادو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیه پرون شاوخوا شپېته زره تومانو ته ورسېده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تېرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بیه لس سلنه زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اثارو او سرو زرو په بازار کې کړکېچ وروسته له هغه راپورته شو چې په اردن کې د امریکا یوه اډه د بی پیلوټ الوتکې د برید هدف وګرځېده او درې امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې وسله والې ډلې کتایب حزب الله منلې ده. او د اوکراین او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له اروپایي مشرانو غوښتي دي چې اوکراین ته په داسې حال کې چې روسیه پر خاوره راکټي حملو ته دوام ورکوي مرستې زیاتې کړي. ښاغلي ماکرون پرون سویډن ته د سفر پر مهال په یوه وینا کې ویل چې په روانو میاشتو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو کچه لوړه کړي. هغه زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې د بریا بیه به د ټولو لپاره ډیره لوړه وي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران سبا د فبروري په لومړۍ نیټه په بروکسل کې د اروپایي شورا په غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې به داسې مهال چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه رانږدې کېږي له کیف سره د مرستو په اړه بحث وشي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري؟ د خواخې د خسر د میړه نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي. خصوصا خواخې دا کارونه کوي چې خپل خزه یې تا ژوند تیر کړی دی، تا لیدلې دي، تا دا جامعه لیدلې ده. نو ته ولې په خپل خزه باندې چې تاسو هم جنس ده ولې ګونه پی ظلم کوي؟
دیوی میرمنی غاک مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که لنور ستونزو سرسر چی میرمنی و سر مخدی پیوش میر کورنه یو که دی خزو لخوا بیر تا پا خزو بانده تاو تریخوالی کیگی لروانی ارخا ولی زین خزی پا خزو بانده خوشونت کبی
په یو خپاخه باندې کله چې هغه نوې ناوې وا پاغه باندې کور کې ظلم شوی دا پاغه باندې ډیر شاکه کارونه کېدل په دغه زمانہ کې چې هغه نور کور تراولي هغه سي توقع ورنه لري چې هغه درانه او شاکه کارونه وکړه که چیرته یو نه کې بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او دای نه کوي یعنی دا له مانه برتري لري
نن امدا موضوع سیړو ملتیم وکړی قدر من اوردونکو په اکثر افغان کورنیو کې دا معمول دی چې د کورنۍ ټول غړي په یو کور کې ژوند کوي له واده وروسته زوم ناوې خپل د پلار کور ته بیایي او له مور پلار خویندو او ورونو سره یو ځای ژوند پیلوي ډیری لیدل شوي چې که څه هم د ناوې او زوم د کورنیو ترمنځ له واده مخکې خبرې کیږي چې نوې ناوې به ځان ته بیل کور ولري خو بیا هم دا وعدې نه عملي کیږي نوې واده شوې جلۍ ګډ کور ته ورولي داسې یو کور ته چې هلته د ټولو چارو مسؤلیت مور یعنی خواښي لري همدارنګه په اکثر افغان کورنیو کې د مور درناوی هم ډیر مهم دی نو نوې واده شوې جلۍ باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه مورې ورته سپاري د کابل ولایت اوسیدونکي سیلۍ د خپلې ترور کیسه کوي وایي چې خواښې د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور لخپل میړه سره بهر تاک ته نه پریږدي
زما یو خاله وه زه هغې یو خوښې وه میړې تللی وو خارج ته کله چې زما خاله کارونه کېدل دې هېڅ ونه منله وایي ته باید تو نه شي ته باید ما سره اوسې دلته ما مزدوري وکړې زما کار وکړې ما ته ډوډۍ پخه کړې ما ته به کارونه کوي یعنې ته دا حق نه لري چې ته لاړ شي هلته په دې وجه ډېر ظلمونه کوله ما دا په خپل په سترګو لیدلي دا ظلمونه دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په 4 بجو 5 بجو پاسوله یعنې د کور کارونه سمه دي د کور کارونه کول حتی د دې ته یو اجازه نه ورکوله چې دا ځان ته یو لباس واخلي یو کالي یو جوړه کالي نوي کالي ځان ته واخلي د ژوند پرمختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای حتی خپل ماشومان لپاره یو څه نشو اخیستلی د خپل مور د خپل ورور د خپل خور لپاره یو جامې نشو اخیستلی یوه ورځ خپل ورور ته فقط یو بکس چې ورور روان وو ته ایران ته فقط یو بکس ورته اخیستی وو نو یو کارونه ورسره کړی چې دوی ورځې ورته ډوډۍ نه ورکوله دا خوښې ده کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو جانه بایک اخیستی ته خپله یو ښځه یې باید یو بله ښځه درکړي دا خو نه کېږي چې ښځه په ښځه ظلم کوي ته یو خپله ښځه یې تا ژوند تېر کړی ده تا لیدلی دي تا دا جامعه لیدلې ده نو ته ولې په خپله ښځه باندې چې تاسو هم جن ساده ولې دونه پې ظلم کوي دا وایم چې باید هیڅکله بل ښځه ته ظلم ونه کوي له یو بل مشکلات نه پوهېږي چې یو ښځه په افغانستان کې څومره درد لري د خواښې د خسر د مېړه د اولادونو نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي خصوصا خواښې دا کارونه کوي چې ته مې دته کړې چې ته ما کار وکړې
د پغمان اوسیدونکي شازیه د خپلې مور په اکله وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواښې او د لیوره د ښځو لخوا دومره ظلم ور باندې شوی چې له ډیر شو کلونو وروسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی
چشم دید خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
زما دستور گلی دلی حال د مور جانی پا حق لمیده که چې زما مور آواده شوی و پا کور که زما نیت چه د مور می خواهی شیده و او زما د دو اترونو خزه وی مور می ده کور لکار سر دومره بلده نو زما نیت حقا کارونو ورده سپارل چه لطوان چه خبایل ور و بیا با چه زما مور نشوی که وی نیت می ده ترل خزو سر ورده وی خواده شوی دومره ظلمی زما پا مور کرده چه حتی پا دری کسانوی و حلی لها وقت سخه دیش کلونه تی شوی دی خو سمجه کم انجلی و دی که از ما ده مور بسترگو که اوخ که دن شی وای ده جلی با ده هغه کور ده کور کارونه وشی کلی ده جلی سره بخواهی چه او کلی زما ده مور به ذهنی دوم را به تاثیر کلی چو سره نوی واده شوی جلی ده پتشوی شوی وای خدای دې نه کوي چې زما غوندي به دې ورځې وګوري
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی بیا نو د خوښې له لاسه ورځ نه لري
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ځوان کوي ډېر وروسته پاتې وي تعلیم کچه ټیټه وي نو هغو سیمو کې خواښېګانې سي دي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي زیاتی کوي بوج زیات پېروري اکثره کور کار زیات پې کوي پټوي کار پې کوي غواو کار پې کوي نو هغسې هغه کار ونه کړي بیچاره زور یې پې بار نه سي یا ستړي وي نو بیا په دې باندې ظلم کېږي وهل کېږي د لیور له خوا د خواښې خسر له خوا او بیا یا مېړه ته خودل کېږي مېړه سره اړیکې خرابېږي نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیواري سیمو ته واده سي نو دا مشکلات وي ځکه ښار کې خو هرې ښځې خو سي وي دومره د کارو سره بلدې نه وي، د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي، خټې په ښځو کوي، غواو کار په ښځو کوي، او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم د هر څه په ښځو ریبي کلیوالي سیمو کې.
ډاکټره نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي، وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي دا ستونزې به روانې وي.
درې خاص عوامل چې دی ما په خپلو سترګو لیدلې دي. کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه، یا هغه لږ پسیږي نه لوي زه به خپله پخوښه واده کوم، هغه لږ زی خپل پخوښه واده کوي، هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسیږي، هغه ښځې سره جنگ جګړې جوړېږي، خپل انګور سره لکه جګړې وي جنگ وي، ټوله ورځ خشونت د ښځو سره باندې وي نه، چې لکه ته زما پخوښه ناوې شوې نه، ته زما پخوښه دلته کور کې نه راغلې، زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم، زه نه غواړم تا سره ژوند وکړم، زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تا سره به وي. هغه لږ مجبوره دي چې په یو کور کې خپله ښځه مستې، خپله مور مستې، د هغه اقتصاد صحیح نه ده، هغه نشي پوره کولی چې لکه بېله ژوند وکړي، چې مور ته بېله خرچه روړي خور ته لکه مور ته نور کورنۍ ته او خپلې ښځې ته بېله، چې دا ډېره سخته ده یو هلک نه. همدغه عوامل دي. او بله دا دي چې اوس مکتبونه بند دي، جنکي نشي کولی چې لاړ شي کورس ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، خپل درس ته ادامه ورکړي، چې هغه نیمه ورځ بهر وي، د هغه سوچ د هغه فکر بدله کیږي نه، هغه ټوله ورځ کور کې ده، کار کوي، زحمت وباسي، هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دي، نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کیږي، خسته کیږي د کارونه، دغه نه د مور فرمان شي کولی، هغه مور پسیږي خپله لور وخي یا جنگ جګړې کوي ورسره، چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې، که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پسیږي د کور کارونه به کوي، هغه جینۍ چې ده پله درس پسې خفه دي، هغه تشویش کوي، دغه روحي بالکل صحیح نه ده، بالکل خپل روحیه د لاسه ورکړې ده، هغه هیڅ نشي کولی چې وکړي. یو عوامل خو دغه دی چې ډیره دردوره ده، چې دا ټوله کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي. خاص عوامل دا دي چې اقتصاد دی، چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي، بخصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري، خراب دي، چون شرایط خراب دي، کاروبار نشته دي، نو د دې پړنه د کورونو کې د خشونتونه زیاتی کیږي، ځکه چې یو سړی نشي کولی، کار نشته دي، بار نشته دي، چې هغه کار وکړي، لکه چې څو دغه ښځه غوړي، دغه بچي غوړي، هغه نشي کولی چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي، نو هغه ښځه چې پسیږي خپل خاوند ته خوسه نشي ویلی، ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي څه وایي ورته هغه څه دي، هغه خپل سړی ته څه نشي ویلی، پسیږي خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی ولې کار نه کوي، ولې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی، یا زما دا بچي مانه جامې غواړي، کالي غواړي، یا ښه خوراک مانه غواړي، یا خپل خرچه مانه غواړي، زه به د کوم ځای نه وکړمه چې د خپل بچو ته ورکوم. همدغه خبرې دي چې پسیږي یو انګور خپلې خوښې سره جګړې کوي، اندرور پسیږي وراندار سره جګړې کوي چې دا کار نشته دی، نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته به ستا خواهشاتونه پوره کړي، یا ستا بچو اوس نشته دی. بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي، که بیکاري وي، که بل څه کال څه وي، خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونه کې خشونتونه راوړي دي، چې همدغه دی. بس بیا انګور خواښې سره، خواښې انګور سره، ځینې کورونه کې ما لیدلی دی چې جنۍ مور سره جنګ کوي، چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی، ولې نه کوي، دا بابا ما باید خامخا زما خواهش چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي، خپل مور سره خفګان کې، خپل مور سره جنگ جګړې کې، مور پسیږي خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی. همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه بایس کېږي چې یو کور کې خشونت راوړي، هغه خشونت چې بیا پسیږي یو ښځې بل ښځې سره، سړو سره خو نشي کولی، نو بس دغه بیا مجبوره کیږي چې لکه مور خور سره، خور مور سره، او دغه انګور خواخې سره، خواښې انګور سره. بس همدغه عواملونه دي چې دا پسیږي یو ښځې بل ښځې سره خشونتو کې، دا خشونتونه زیاتیږي کورونه کې.
محمد امین چې خپله یې درې لونه واده کړي، وایي چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوې ناوې د یوې زنداني په څېر ژوند کوي.
متاسفانه چې خزه په جامعه کې داسې یو ژوند کال لکه د زندان په شکل باندې، او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته راواده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خاص یو هر سره دو ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې. دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري، هغه د دې خپل انسانیت که وکوله هغه بېله خبره ده. کمی ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د مېړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي. شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې هغه تا مېړه د ده حق نه لري چې تاته ووایي چې دغه زوی ته د شودې ورکړه، که دا ووایي چې مه ورکوم یا د ما د پاره په کزمه راکړه هغه راته تعین که هم باید ور یې کړو، او نور د کار حق هم نه پیلري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واقع کې وي، ځکه دوی نشي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل دیدې نه لري. بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاکې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ خشونت و بالاخره طلاق. نوزه فکر کنم ایچه دی موخ به نمانه جامعه که تطروس و پوری داغ مشکلات حل شویم نیدی، او نه شریعت چه داغ دوم رفان لرو نکری، او نه داغ سوار پا وانانات تا چه کم رکم باید داغ داشت. او متاسفانه دی خز و جوان دیره و دی تریخ دی در ما پا فکر بنده چه کل واده شی خپل کوری شی باید ورطا مستقیل خپل جوان در زندگی ورکر چه تر سو پوری چه داغ جامعه که دی حق لری چه دست مستقیل جوان دو کام دا پکم یو خ مدیریت ولری و خ رهبریت ولری دا اینده بپاره دا اولادو پا مقابل تیم دلتا متاسفانه دا دوی اولادونم دره وقت دوی نا پات پا دیوی چه دا بلتا غلام دیوی لکه دا خاشی دا پسر دا لوره درنگ دا نورو تا غلام دیوی.
له خځو سره د خځو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم چیرلې ده. افغانه روانشناسه شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. لاغلی شمه سره مې مارکه کړې چې په ګاډۍ سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا په ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. او دا خبر خده دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پې شوی او د یو څه په اړه یو موضوع په اړه عقده یې شوی وي، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیفه ده او دا کار کوي. مثلا که چیرې قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا سرقم ظلم څوک په چا کوي،
لکه مثلا په یو خواښي باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل چې ته نوې ناوې لکه پخواني رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانه کې په یوویشتمه پېړۍ کې هغه نور کور ته راولي، هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه. که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دای نه کوي، یعنې دا له مانه برتري لري. نو دلته ده چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشي راپیدا کېږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغې باندې ظلم نه وي شوی، هغه د عاطفي خواستونه چې دي هغې دي هغه برآورده شوي اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راودېږي په هغې باندې خواښې ظلم کوي، درور ظلم کوي، د لیورښځه ظلم کوي، د دې هغه بدې پایلې څه دي؟
بالکل، دا ډېر زیات بدی پایل لري په اخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواخي باندې ظلم شو یا غبي په خپل نګور باندې ظلم کوي، تاسو فکر وکړي چې دا څومره اوږد مهاله بدی پایل لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودېږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کېږي، بد رفتار کېږي، دا خو له ګډ ژوند څخه نایلي کېږي. دا نشي کولی له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي، غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کېږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کېږي، بد چلند کېږي، نو دا په هېڅ صورت نشي کولی خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او حتی خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کېږي، یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کېږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فیزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپل د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه کولی شي جامعې ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولی. هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کړي؟ نشي کولی، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده، هغه کار نشي کولی. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي، او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوی راودیږي او مخکې د دې په خواښې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا، د هلته به دغو اندرور ته یا د لیوري ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی، نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس له دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کېږي. د هلته به دوی ته څه ولرو؟
ډېره ښه. انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي، کوم وقدې چې په مونږ کې د اروایي له نظره جوړې شوي دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنا لکه په ما ظلم شوی ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامښت، هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده. او ډېر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي، لکه مثلا په ما ظلم شوی ده، زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي، په ما د یو ښځې له طرفه ظلم شوی ده، زه نه غواړم په یو ښځې باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډېر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري، دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغسې یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهېږو چې زموږ احساس خرابېږي. که چېرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره، هم د ارواپوهنې له نظره. که چېرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب په چپېډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چېرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخ تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې د کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چېرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیرانم چې نفرت تا وزګاریږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک عملي کړي. په دوهم خبرې وکړې چې کله یو خوا کې پنګور ظلم کوي دې ته څه کول پکار دي. را بسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیوري ښځې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ور نه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کېږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پې ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کېږي او دا چوپ پاتې کېږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کېږي نه، دا حق باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کېږي دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب هم ور نه کېږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، دا د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناګاریږو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي، او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم، اوس په ما خوښې یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو، او څنګه مثلا ورسره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خوا کې د موږ سره همیشه جنګ و جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواښي هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوسي چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چېرې یو نوې ناوې راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د آرامښت سبب کېږي. نو دا احترام دې کوي، او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چېرې پرې ظلم کېږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم آرامه اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کېږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کېږي، بیا هغې ته لار پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو الولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شي چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي، او هم د دې د کورنۍ هغه خواښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یوه کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کېږي، دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپله زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپل خواښې سره جوړجاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمينه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري، نو ډېر بد عواقب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمينه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپل مرکه سره راټول کړو، هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي، یواله بل سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده، او که چېرته موږ مینه کوو زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو، کله چې یو بل سره جنګ کوو، شخړې کوو، قسطونه اخلو، اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي، له موږ څخه اخلي. زموږ اروایي اړخ به متضرر وي، زموږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چېرې مینه کوو، محبت کوو، اولین کس سالم اوسي هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه، راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
همچې نن تاسو مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 شپږ سوه یو. دا و دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.